درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. هندوی په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم داراز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور له مخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکوي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کیدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14 زر افغان کډوال چې له هغه هیواد ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه، یعنې نږدې 9 زره، پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14 زره د کندهار د سپین بولدک او نږدې 10 زره د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې له مخکې په جرمني کې منل شوي نن سه شنبه په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیرې نه دی ښودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 45 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. د دې کمیټې یوې بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه وروسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شوني ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې له مخې اسرائیل د هر مړه شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 1500 کسانو مړي یا د مړو پاتې شوني فلسطیني لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواد وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 905 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړي او په شهادت رسیدلي دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزله ځپلو سیمو ماشومان سخت ویریدلي. د تورخم دوړو خو ته بند پاتې کسان له کډاونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوي، او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نموړي همدارز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیاوي کورونه نړیدلي او اوس مهال بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړې ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 مې په ځای وخت 1 بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لاهم بیلابل ارقام خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 22 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دي.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 965 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند له لاسه ورکړي او په شهادت رسیدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز بغلان او سرپل ولایتونو کې یو یو تن مړ شوی دی. پنځه دیرش نور ټپیان او په کندوز او جوزجان کې 18 تنه ټپیان شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنیو ته پاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 25 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړو چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي و چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 309 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې خایي در ځوانو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم د دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبه په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې په چوګانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغه غلطه د سر د زیان په اړه څه نه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړیدلي او اوس مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کې وران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپه مو بیا باندې په سړک کړه او ماما مې په ماما دې مې پښې دم شوې دي او دلته په ډاکه پراتې یو او 13 شپه مو ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړې ده. سره به راځلې مرستې وشي دي. سرپنا مسله ډېره مهمه ده کی خوراک نشته او به نشته د غستون دي هر سم لمنځ تللې دي. یوازې موږ نه ټول کړه هم چې نړۍ دلې هر کور کې وګولې ټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوی سید رحمان ازادي رادیو سره په خبرو کې لسیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته آبیا یا آتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو ګټې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړ او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې لزیانمنو کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دا زلزلہ دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شو. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه یاد کړي او ویلي دي چې مرکز د مزار شریف خار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. دا پروان میلادی کال کې دوهم مرګونی او شدید زلزلہ ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. لدی وړاندې د تیرې اگست میاشتې په 1.5 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپچې لاملې د رسمي شمیرو لمخې له 2200 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو د غراس سلګونه کسان به کور شول چې لا هم ګڼ شمیر اغیزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تیروي.
لبل خدا ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف دی چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ورستۍ زوروري زلزلې ماشومان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ او ماشومان وای د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیزی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې نن د نومبر 4 ازادي راډیو ته وویل چې آن له تیرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکو محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که ما خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزله د دوی ماشومان سخت ویرولی دي.
ډیر ویریدو، په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غې کې ونیسو.
دا په تاسو حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3 په افغانستان کې د سیب د چرلن د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیره رحمان لقول لیکلي ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداري ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسیدو دی او ورله مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په 3 دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدی ورکونکي میرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اگست په 1.5 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبري اعلان چې نور هیوادونو ته د تاکیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاونه ژر بشپړ او له دې هیواد یې وباسي. څو تنو خبري اعلان او ازادي رادیو ته وویل په تیرې یو ونې کې د پولیسو نیول او زورول ډیر شوي او دوی ویره لري چې له دې هیواد به وایستل شي. دا خبري اعلان همدارز وایي چې د پاکستان حکومت ویزې نه ورتم دیدوي او دا محل به اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې
خبري اعلان خبریالانو یو کار وکړي چې څه دوی د مشکلاتو څخه خلاص شي.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غواړي داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشت افغان خبريالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدل ول نکوی ده پاکستان افغانان تا پلوی زندان بدل کرده ترسنگ که هر روز پولیس گر پا گر گرزی موگ سخت و زیاد استون سر مخیو هدا خوراکی تو کی نشورانی ولی دا وضعیت خبرانه لپاره بیخی بد دی، زکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست گشت گزار تا نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانون هی دیو رازو که خوبیه خی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مک کدوالو سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاره دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. دیک چینی په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حملې په مهال د دغه هیواد د ولسمشر مرستیالو نوریاس نوری په اړه نور تفصیل دراوروي.
د امریکا په خوانې مرستيال ولسمشر دیک چینی د انسلوراتیا کلنې په عمر مړ شو. نو موري د امریکا د خوانې ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حملو سره ملو د هغې د مرستيال په توګه دند تر سره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته واشنگټن په افغانستان کې د ترغری په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړه. دوه کال وروسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هوا ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ډیری داسې انګیري چې د چیني د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چیني چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2014 کال کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوایې په کانګرس کې د وای منګ استازیتوب کاوه وویل چې جمهوری پال پلارې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې ډیموکراتې کاملا هارس ته رایه ورکړې وه. په هغې اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوې ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دیکچینی مخله دی چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړې د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر، او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږڅلوېښتم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي.
د تورخم دواړو خواو ته ایثار شویو مسافرو ویلی دی چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، او دا چې دا لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په دوی کې یو اړخ ته د مسافر او بل اړخ ته غنې کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخ ته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واوري.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغ مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي، او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغوالي نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما مور له سمدې رئیس ناروغه ده، ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خارګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونیو د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنه، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي، او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څو ورځو راهیسې د جمهوریت په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل:
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخ مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وخت دي، خو ګڼ شمیر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی آزادي رادیو ته په خبرو کې ویل بیړنۍ یو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په رسال کړی چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته د رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي.
نتنی مفقی اولاد خور پر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده لقمینانی بدی که ما بخورده اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و حسیدون که او پر سنگارتونو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخ که تدری و سنگارتونو او ده کلا سالونو مش روا چه وز نیوازی ده بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکو هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ لامل حتی دریزلی د طالبانو حکومت لخوا باندې سوي ده.
موږ کوم 100 د دشتم داخل ګورو صدا مړی کردم و امر به معروف یم مرغوب بساف شبندی ودم.
یو ځل مې پام دې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ښه و چې امر به معروف کسان نخلل و بش په باندې کړی وم. بیا په دوام ځل د شپه ګورځو لپاره یو ډم افسه ځای راکړه. په دریم ځل چې اړه اشکا تسلم او پیرودونکو مې راتلې، بیا دوی راغلل او څو لس شپې باندې او جزای کړم. دریزلې د ارایشګری په جرم باندې شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولای شم چې پیرودونکو مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یوه اوسیدونکې او سینګارګره چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت ولکه واز موگ سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا موگ طول بیکاره یو. موگ سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه موگ لکم و شرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سنگرگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و ده نفقه گرتولو لپاره ده طولو خطرونو پا منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویری او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالون ما باز بود می تونستیم په مینه خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیسته و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول، اوس خو لومړی کار نشو کولای. کای وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویلې کې کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله یو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو لمخې د دغه حکم لمخې په ټول افغانستان کې 12000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.